درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی وایي د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشرانو د نیولو د حکم پریکړې ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګري ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړیو هیوادونه یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکوي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بی برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرمه ډک بللې دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ترامپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردی د ترامپ د حکومت د موافقه پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ترامپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لستنه مړه شي او 15 نور ټپیان دي. ریوټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3,500,000,000 ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو لمخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4,000,000,000 ډالر و. چیلنجرز بنگلور د 2,980,000,000 ډالر د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبي شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ستاسو د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې کوو. آی سی سی یا د جرمونو نړیوالې محکمې د سه شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادر کړ. په دې اړه مو شاید په تیرو اته څلويش ساعتونو کې ډیر څاوري دي لیوي او ډیر تبصرې په ټولنیزو شبکو کې هم شوې دي. ډیر خلک نه پوهیږي چې لدی تبصرې البته ماته د سشکاري چې آی سی سی چي ده چیرته ده، چا جوړه کړې ده. نو زموږ د دې خبرونې میلمه سره په دې موضوع اول خبرې کومه. د خبرونې میلمه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد، پوهنې استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزی دی. استاد، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته خدمت
کوردان. استاد، لکه څنګه چې مخې اشاره وکړه، کلمړی د جرمونو د نړیوال محکمې په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه لاند معلومات ورکړي. څنګه محکمه د چا جوړه کړې ده؟
سمه، جنایي نړیواله محکمه یا آی سی سی یو نړیواله محکمه ده چې د ټولې نړۍ په سطح کار کوي. یو مستقله محکمه ده. دا مستقله د لپاره وان چې د ملګرو ملتو یا د نورو نړیوالو سازمانونو په چوکاټ فعالیت نه کوي، بلکې مستقل ډول فعالیت لري. دغه محکمه د روم د منشور په اساس په 1999 کې تصویر شو. عملا خپل کار په 2002 کال کې شروع کړ. یو سلو څلیرست هیوادونه د نړۍ د دې محکمې غړیتوب لري، چې افغانستان هم یو له دغه هیوادونه ده چې په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا محکمه دوه مرحله ای محکمه ده، یعنی هم ابتدایي محکمه لري او هم استیناف یا اپیل محکمه لري. همدارنګه یو څارنګوال لري او د څارنګوال دفتر لري، دارالانشا لري او څلور نړیوال جرمونه تعقیبوي چې عبارت دي د جنګي جنایتونو نه، بشري ضد جرمونو نه، وژنه یا جینوساید او د دولت پر ضد تجاوز. دا څلور جرمونه د خپل منشور له مخې تعقیبوي او اکثرا هدف لوی جنایتکاران په نړیوال سطح ده او همدارنګه د دولتونو مشران او رهبران. دا یې هدف وي، یعنی په ټوله کې په خلاصه ډول دغه محکمه دغه صلاحیتونه واکونه او دغه جوړښت.
بله صاحب، تاسو ویل چې مستقله محکمه ده او له ملګرو ملتو سره معاړه نه لري، نو شاید زموږ اوریدونکو ته دا پوښتنې پیدا شي چې د دې تمویلون کې څوک دي، کوم هیوادونه ورسره مرسته کوي؟
با اول قدم خپل غړي هیوادونه او همدارنګه نړۍ دا طلب نړیوال نور سازمانونه خیر اشخاص، اما اصلي تمویل کوونکي غړي هیوادونه دي.
بله، تاسو ول چې یو څلو څلرويش هیوادونه غړي دي، یعنی د دې داسې معلومیږي چې لا هم ډېر هیوادونه شته چې د دې محکمې غړیتوب نه لري.
دا که کانتوس پیږي چې په ملګرو ملتو کې یو سلو درې نوي هیوادونه غړیتوب لري او په ټول نړۍ کې یو سلو نه دی هیوادونه پیژندل کیږي. ان شپږ هیوادونه د هیوادونه د ملګرو ملتو غړیتوب هم نه لري. په دې اساس سمره چې تقریبا نشت دې وادونه چې ملګرو ملتو غړیتوب لري، د دې محکمې غړیتوب نه لري.
بله استاد، د محکمې د فیصلو یا حکمونو اجرایی صلاحیت څنګه دی؟ آیا اجرایی صلاحیت هم لري او کنه؟
کاملا د منشور له مخې کله چې دغه محکمه یوه پرېکړه کوي، غړي هیوادونه په اول قدم کې مکلف دي چې د دې محکمې قضایي حکم اجرا کړي، یعنی دا د غړي هیوادو ته یو مکلفیت ده. د دې په څنګ کې انټرپول یا نړیوال جنایي پولیس هم د دې محکمې د حکومتونو په اجرا کې یو لوی مرستندوی ارګان ګڼل کیږي. یعنی د هیوادو د غړي هیوادو تر څنګ دا بل سازمان هم مکلفیت لري چې له دغه سازمان سره، له دغه محکمې سره همکاري وکړي.
آیا داسې تر اوسه پورې کوم مهم شخصیت یا مهم چارواکی د دې محکمې د حکم په نتیجه کې نیول شوی هم دی؟
بله، زه به راستم سازمان زه به اول باید چې دا توضیح درکم چې تاسو درنو اوریدونکو ته چې د دې محکمې د اساسنامې له مخې اول خپله دولتونه مکلف دي، غړي دولتونه چې خپل جزایی قوانینو کې او په خپل محاکماتي سیستمونو کې داسې قواعد او متنونه ځای په ځای کړي چې دغه جرمونه د څلور جرمونه چې مخکې ما یاد کړل چې نړیوال جرمونه ګڼل کېږي د دې مجرمین په خپل هیواد کې محاکمه کړي. مثلا جنګي جنایتکاران باید په خپل هیواد کې محاکمه شي. غړي هیوادونه مکلفیت لري او یوازې راپورټ ورکوي محکمې ته. که چیرې غړي هیواد ونه توانېږي یا ونه غواړي، ما مخکې عرض چې کله کله خپله چارواکي د مملکت اول کسان دوی په دغه جرمونو لړلي وي، نو اکثرا خپله دولتونه دا کار نه کوي یا نشي کولی، نو په دې اساس بیا دا محکمه را وړاندې کېږي او حکم کوي. د تاسو د پښتنې په ارتباط مشخص تر اوسه پورې دوه لوی چارواکي چې نیول شوي دي، چې یو ملیشویچ د سربیا یا د پخواني یوګسلاویا سربانه مشر چې په جنګي جنایتونو باندې محکوم و، هغه ونیول شو د محکمې په جریان کې او چې مړ شو، یا بل عبارت ویل کېږي چې خودکشي وکړه په زندان کې. او دوم کس څو وخته مخکې د فلیپین پخوانی جمهور رئیس پخپله په فلیپین په مانیلا هوایي میدان کې د دې محکمې د حکم پر بنسټ ونیول شو او د محکمې لپاره هالند ته واستول شو چې اوس تر محکمې لاندې.
اما داسې کسان هم شته چې د محکمې د نیولو حکم کړی دی اما نیول شوي نه دی، لکه د اسرائیل بنیامین نتانیاهو یا د روسیې ولادیمیر پوتین. د دې علت څه دی؟
ما مخکې موارد درلودل چې کله کله غړي هیوادونه او کله کله هم ځینې هیوادونه چې د دې محکمې غړیتوب نه لري، لکه اسرائیل خپله د دې محکمې غړیتوب نه لري، په دې مواردو کې اکثر هم تعلل کوي، سیاسي بانې جوړوي، خصوصا کسان چې قدرت کې دي. اما دا د مانان نه لري چې دا شخص کله چې نه نیول کېږي یا نسپارل کېږي، لکه نتانیاهو یا پوتین، دوی معافیت پیدا کړی. دا په هیڅ وجه دې مانان نه لري. ما مخکې تاسو د فلیپین پخواني جمهور رئیس مثال درکړ، هغه د خپل قدرت په وخت کې ونه نیول شو، وروسته د نه ونیول شو. ولې؟ خصوصیات د نړیوالو جرایمو دا ده چې هیڅ وخت تر مرور زمان لاندې نه راځي، بلکې چې نور جرمونه چې ملي جرمونه دي یا سازمان یافته جرمونه دي، دا د زمان په تېرېدو سره تر مرور زمان لاندې راځي. نړیوال جرمونه تر مرور زمان لاندې نه راځي. هر زمان چې دته دغسې یو شخص ته ناشانسی پیدا شي، نو په طبیعي ډول بیا نیول کېږي.
ډېر زیاته مننه استاد. کم وخت لري څو شېبې نورې را سره ووسئ. یو څو اوریدونکي مو واورئ وګورئ چې دوی څه پوښتنې لري، د دوی پوښتنو ته هم ځواب وایست. مهرباني کوئ آزادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو دی. خیر، دوی خبری و نکړې. دوهم اوریدون کې ته باور شو چې هیله ده چې خبری وکړي. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
سلامونه کاروان تاسو د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامات کړئ. مهرباني
کوي صاحب.
ډیر مننه کاروان تاسو د نظر هم چې دا نړیوال جنایي محکمې ویل چې شیخ عبدالحکیم حقانی او شیخ عبدالحکیم صاحب او تفسیر محکمې د ایبت الله خانزاده دوی دواړه محکمه کړي دي، نو زه وایم چې د دوی مشکل یعنی دوی څه کړي دي چې یعنی ولې محکمه کېږي؟ دوی خو داسې یعنی یو افراد خلک دي، داسې څوک یې باید محکمه شي چې دوی ته مشورې ورکړي. او بیا دوی خو داسې څه نه دي کړي چې باید ظالمانو خلکو ته باید لکه بنیامین و پوتین و د ترهګري امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ و داسې خلکو ته باید سزا ورکول شي. دوی خو داسې څه نه دي کړي، خو دا مکتوبونه یې بند کړي دي. نو دا خو داسې شی نه دی چې څوک په یعنی محکمه کې خو یې لږ کړي، نو دوی ولې داسې چمنه کوي چې د افغانستان خلکو دا سرکرده خلک یې هم د پښو وغورځي؟
ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب سلامونه تاسو ته. د راډیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې بیا
سلامات اوسئ. مهرباني.
او الله دې پاتانه کا محترم اسما سروان صاحب، دا د ملګرو ملتو کوم غونډې چې دا باسرې د امیر فکل کوټو غندو چې امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله دی مثال د خبرې باید محکمه شي. نو دا د جرمونو محکمه چې داسې پرېکړې کوي دا د نیامین نتنیاهو ول نه محکمه کوي چې هلته په غزه کې پر مسلمانانو باندې بمبار شروع کړی دی.
بلې د هغه په اړه تاسې لکه چې وانورید د استاد خبرې چې د هغه په اړه یې هم حکم صادر کړی دی که په لاس ورسی نیسي
چې ساروان صاحب د قسم در تخم کې ونیسي دا دغسې د درواغو غونډې جوړوي. مثال د خبرې دغسې د درواغو پرېکړې کوي په دې محکمه کوي شام دی محکمه کې چلته په ملګرو ملتونو کې نور استازي دي نه مني. مثال بنیامین نتنیاهو دی محکمه کې شیخ صاحب حفظه الله خو الحمدلله دلته په افغانستان کې ټول خلک دینه خوشاله دي اسلامي نظام دی. نو دا امیر په کلکو ټکو غندو دغه چې پریکړه دې نه کوي نور د افغانستان په کلکو.
مننه. بل اوریدونکی او رو تاسې هم ځان راوپیژنې. ازادي راډیو
سروان صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
مننه. خوشاله به شي محمد احمد یمن په بغلان مې زنګ وله محترم جوړ کوو چې وي فلسطین افغانستان
مهربانی کوي. آزادی رادیو
سلام علیکم سروان صاحب تاسو پروفیسر مګدوال تاسو سلامونه ایسته شولا په پرلای ماده بغلان ولایت کې لګینه.
مهرباني کوي پسرلای صاحب.
سروان صاحب خو خو جوړ او سروان صاحب خبرونه دلته نه اوریدل کیږي لکه موضوع نه نیم خبره.
نو موضوع اول ووري بیا ټلیفون وکي. ډیره مننه کور ودان استاد. تاسو دې اوریدونکو خبري ووریدې تقریبا سره ورته وي. نو څه ورته وایست د دوی یو پوښتنه دا وه چې د طالبانو مشرانو څه داسې ناسم کار کړی دی چې باید محاکمه شي؟
عرض کوم د درنو اوریدونکو ته احترامات ورته وړاندې کوم. په اصولو کې دولتونه په نننۍ نړۍ کې دوه ډوله مکلفیتونه لري. یو هغه کورني مکلفیتونه لري چې خلکو ته باید خدمت وکړي، د خلکو حقوق په رسمیت وپېژني، او هغه قواعد او اصول چې په نړیوالو سطح کې ټولو هیوادونو هم اسلامي هیوادونو او هم غیر اسلامي هیوادونو منلي هغه باید لږ تر لږه عملي شي. که چیرې د بلې خوانه دولتونه په نړیواله سطحه د لپاره چې د نړیوالې ټولنې غړي شي، د نړیوالو سازمانونو غړي شي، له نړیوالو مرستو او همکارۍ نه برخمن شي، دې ته لازمه ده چې نړیوال قواعد هم رعایت کړي او هغه ومني او هغه د خپلو قوانینو سره په مطابقت، د خپل دوري دستور سره په مطابقت عملي کړي په خپله ټولنه کې. متاسفانه په تېرو څلورو کلونو کې کله چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، د اوسني چارواکي نړیوالو قواعدو ته لږ تمخین کوي. یعنی هغه غوښتنې چې په وار وار د نړیوالو قواعدو له مخې له دوی نه کېږي هغوی ته دوی منفي جواب وایي، خو له بلې خوانه له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې دوی سره همکاري وکړي، له دوی سره مرسته وکړي. دا یوه خبره ده. بل مهم ټکی په دې ارتباط دا ده چې نړیواله سطح د بشر د حقوقو دپاره اصول وجود لري. مثلا د ژوندانه حق، د کار حق، د تحصیل حق، د ښځو ترمنځ د مساویتوب حق، د تقاعد حق، د تفریح سیاحت حق، د بیان د ازادۍ حق، د سیاسي ټولنې د جوړولو حق او لکه داسې نور. لکه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د افغانستان نیم نفوس چې ښځې دي، دوی د تحصیل او کار حق نه متاسفانه چې بے بحری سوی دی دوی ته دا حق نه ورکول کیږي. هر کله چې د بشر د حقوقو د اصولو په ضد کوم دولت یا کوم شخص د داسې اعمالو مرتکب شي، په تېره بیا چې هغه یو دولت مشر وي، یو دولت رهبر یا په لوړو مقاماتو کار وکړي، ده ته په بین المللي حقوقو کې وایي چې ده د بشریت ضد جرمونه کړي دي او دا د محکمې وړ ده. په دې اساس دغه دوه مقامات د طالبانو چې مشر د طالبانو او د ستر محکمې رئیس راغلی د بشري ضد جرمونو په جرم تورن شوي دي څارنوال لخوا، او قاضیانو دې محکمې حکم کړی چې دغه شخص باید ونیول شي او محکمې ته حاضر کړی شي.
بله، دوی د بنیامین نتانیاهو یادونه بیا بیا وکړه. تاسو مخکې قسم پر یاره خبري وکړه، لیکن څومره چې موږ پر خبرونو کې لولو څه موده مخکې هنګری ته تو او د هنګری ولسمشر چې ډیر له د سره نشته دی، هغه ول چې زه د محکمې دا پریکړه نه منم د په برخه کې، او ترامپ خو تسویل امریکا اصلا د محکمې غړیتوب نه لري، هغه هم نه منی دا محکمه. لکه دا وریدونکو چې ځینې وایي چې دا محکمه نه منو، یا طالبان وایي اوس یې نه منو، امریکا هم وایي چې نه منو. نو بیل امریکانا او بیل هنګرینا فکر نکوم چې نتانیاهو د کوم بل هیوا ته هم تللی وي چې دی آی سی سی غړیتوب ولري، که څنګه؟
همداسې ده، تر هغه پورې چې موږ اطلاع لرو نتانیاهو د اسرائیل صدر اعظم پرته له هنګري نه بل چیرې نه ده تللی. او تاسو پوهیږئ او محترم اوریدونکو پوهیږئ چې د هنګري صدر اعظم تقریبا ډېر نړیوال قواعد نه مني، چې زه فکر کوم چې بل ورځ به ځان هم کوم محکمې ته برابر کړي. او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، د امریکې متحده ایالات د دې محکمې غړیتوب نه لري، ځان مکلف نه ګڼي په دې کې. اما لکه چې ما مخکې هم وویلې، دا ناممکنه دا چې نتانیاهو چې د خپل صدارت په دوران کې چې هغه وخت چې د خپلې چوکۍ نه لري کېږي، یو ورځ نه یو ورځ به د محکمې ته وکشت.
استاد، د طالبانو مشران، همدغه دوه مشران خصوصا چې په حکم کې نمونه راغلی دي، ځای سفر نه کوي، کوم بهرني هیواد ته ګمان نه کیږي چې پاینده کې هم سفر وکړي. نو شاید د ځینې اوریدونکو لپاره دا سوال پیدا شي چې د دې حکم نو ګټه څه سو، داسې یو سمبولیک حکم دی.
دقیقا ظاهر د امر سمبولیک حکم ده، د ډېرو نورو کسانو په ارتباط هم، لکه د خوا د سودان د ولسمشر بشیر په ارتباط هم داسې حکم شوی، او تر دا اوس پورې هغه د دې محکمې لاس ته ونه لوېده، هغه ځان پټ کړه او ځان یې وساته. په دې کې هېڅ شک نشته، اما دا دوه نور متاسفانه بد تاثیرات لري. یو دا چې د طالبانو د حکومت اعتبار په نړیواله کچه شدید ضعیف وي، نو هیوادونه په احتیاط سره د تعامل د ډیپلوماتیکو اړیکو د رسمي پیژندنو لپاره بیا اقدام کوي، ولې نه غواړي غړي هیوادونه د محکمې سره هم په تضاد کې واقع شي. دا یوه مسله. د بلې خوا ماسکر له خوانه دغه خپلو دغه شخصیتونو ته د یو نړیوال مجرم په توګه په تاریخ کې ثبتېږي. او درېم ټکی دا ده چې په قدرت کې، له قدرت نه وروسته، ولو په افغانستان کې یا د نړۍ په بل ګوټ کې، یا مثلا که په افغانستان کوم نوی حکومت راځي، نوی تغییر راځي، نو دا خطر وجود لري چې دی محاکمه شي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستي حکم په اړه خبرې کوو چې د طالبانو مشر او د سترې محکمې د رئیس ته نیولو په اړه یې کړی دی. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه ازادي راډیو، مهرباني صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ لطفاً. یو تجر خبری وکی. او متاسفانه چه تلفونی قطع شو. خیر، مخی تردی چه بل اوریدون که تور شو، دی آی سی سی یا دی نړیوال دی جرمونو دی نړیوال محکمه دی حکم پا عره دی آزادی رادیو خبریال راپور چمتو کرده، دی راپور بسر وابرو.
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC ویلي د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القصات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ 2 جولای 2024 په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړې دي. محکمې ویلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د 2 مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کېږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وخت د طالبانو له بې اصلۍ رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایی محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. ICC زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلي دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل: دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولی دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وان زبی الله مجاهد د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 501.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ICC یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستي حکم، یعنی هغه حکم چې د سه شنبې په ورځ صادر کړ او پر اساس د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه یې کړې ده. مخکې مو د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهان نصر الله ستانگزی ملمو شاغل ستانگزی په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ووایو. فکر کوم چې په دې برخه کې به د هغو اوریدونکو چې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه د هغې د دې محکمې د صلاحیت د غړیو د شمیر او د حکم د لازم الاجراتو په اړه درلودې ځواب به موندل شوی وي. شاغل ستانگزی ویل چې آی سی سی یا د جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز د هالند په هیګ ښار کې دی او د هیګ محکمه هم ورته وایي یو سلو څلور بشته، یعنی د نړۍ له شاوخوا څخه باندې یو سلو نیوي هیوادونو څخه یو سلو څلور بشته هیوادونه د دې محکمې غړیتوب لري. البته په دغو هیوادو کې چې غړیتوب نه لري یو هم د امریکا متحده ایالاتونه دي. هغه هیوادونه چې غړیتوب نه لري هغه وایي چې موږ حکمونه نه منو، لیکن هغه هیوادونه چې غړیتوب لري هغوی مکلف دي چې د دې محکمې هر فیصله ومني. مثلا دوی مخکې یادونه وکړه چې د محکمې ځینې برحال مشران محکوم کړي دي، لکه د اسرائیل بنیامین نتانیاهو. ښاغلی نتانیاهو د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر وکړي نو مکلف د هغه هیواد چې وینسي. همدغه علت هم ده چې شاید ښاغلی نتانیاهو یا ځینې نور چې محکوم دی د دې محکمې له لوري داسې ځایونو ته سفر نه کوي. البته هغو هیوادونو ته تللی شي لکه امریکا متحده ایالاتونو چې تللی وو، ځکه چې هغه د محکمې د پریکړو ځان تابع نه بولي. یو اوریدونکی لرو، ور به شو چې اوریدونکی مو څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
وخرم تاسو ته سلام، تخنیکی امکار ده سلام افغان د ننګرهار نه.
مهرباني کوي افغان صاحب، د موضوع نه خو خبري اس سوا اس پکې
نه ده تاسو نو ورو موضوع نه دبره خبره چي ده مشران کې دا د بندي شي ده ساتي جنایت کړی ده.
بله، نو د دې محکمې د دې فیصله په اړه تاسو نظر څه ده؟
دیخي دیخي خه دغه ده چې هر مملکت هر ملک هر دغه جنایت کړي باید پوه شي دغه شي محکمه چې مخترمه ده. دیخي موږ ورته موافق یو، افغانستان خلک ټول موافق دي.
بله، لیکن تاسو وایئ چې له ننګرهار خبرې کوي، فکر کوي چې که تاسو په ننګرهار کې دا ډول خبرې کوي او له کوم مشکل سره به نه مخامخ کیږي؟
ډېر مزه مخامخ شوی مې پوښې دي امنیت موړې مزه ما نه ویډیو هغه سره چې ته به بيخز مونږ کوم حال باندې خبرې نه کوي وزي والله نه ډارېږه منورې چانه نه ډارېږه ما.
بله، په اساس تاسو وایئ چې دا فیصله په ځای ده، په کوم اساس؟ د مخکې طالبانو په لویانو وویل چې امنیت شته، څوک ځورم شوی نه دي.
امنیت تو پوښی خلکو ته ډوډۍ نه ورکې، پوښی خلک وګینه مړ شل، پوښی کاروبار نشته، مکتبونه در تعلیم دا بند دی، دا انتخار دا انتجار دا معلولین دا تیمان دا کونډې دا ټول دا ټول در په در دي په افغانستان کې. دوی خپله شي نه شکې پوښی دوی کوم داسې خلک ولیدل چې تر خاره پورې به پخپو روان بول اوس چې دی ورور وګله پوښی سټوډیانو کې ګرځي او څنګه چې هغه هغه دغه و هم دي دام دا مم دې دي
بل کښه پښه برابر کړو روان ته باندې. بله، فکر کوي چې دا حکم به عملی هم شي، عملی به کړی شي؟
مثلا دی و کې پولیس زه خوشاله یم چې هر ال ملک چې جنایت کړی باید پامې دې سره حساب وشي. او خوشاله اوسې مفرمه،
ډېر مننه، خوشاله اوسې، سلامت اوسې، کور ودان خوشاله اوسې. تاسو هم له ټولو اوریدونکو مننه کوم چې تر دې دمه ټلیفونونه کړی دي، نظرونه څرګند کړی دي. اوریدونکو ډېر لرو خو له بده مرغه چې له سټوډیو سره یې کله تخنیکي همکار وسلوي په دې منځ کې ټلیفون قطع شي. نو تمه ده یو خو اکثر اوریدونکو دي واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس نیسي او په افغانستان کې د انټرنیټ خوند هم نشته. خو په هر حال قدر من و اوریدون کو ته لیوی خبرتیا و روست موضوع بیا اعلانه و دیدوی تلفنونو تا سترگی پلا ریو.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
اوس به بیرته اوریدونکو ته ورشو یادونه کوم چې په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستي حکم په اړه له خپلو درنو میلبنو او اوریدونکو سره خبرې کوو. د محکمې د طالبانو د مشر او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو حکم کړی دی، او تور یې همدار چې دوی جنسیتي تبعیض کړی دی او یا جنایت یې کړی دی. له پاکستانه زرملوال صاحب لرو، مهرباني کوئ زرملوال صاحب.
السلام علیکم محترم سروان صاحب، سلامونه او نیکی لته شو محترم او دین کې او میلمانو منه.
خوشاله اوسئ زرملوال صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د ما نظر خدای ته محترم سروان صاحب، که چیرته په دغه اداره د کومه څه خبره کړې ده په دې کې شفافیت وای، نو د ما په فکرم نظر باندې دغه ټول د شلو کالونو کې داسې جنایتونه شوي دي په افغانستان کې، چې ډېر سخت ظلمونه شوي، یعنی قتل او قتال شوی ده، جنسي تېرې شوي دي. موږ هغه کس ته معلومه ده، موږ ته معلومه ده، پدې باید موږ تاسو سترګې پټې نه کړو. نو یو هغه ولې روغ ګرځي داسې کسانو چې هغه په دشتلیلې کې څومره نفر په شهادت ورسوله، حتی د دې کانتنرنو نه یې ویلې توی شوي، هغه چا مجازات نه کړ. نو اوس راغلي دي د افغانستان د اسلامي امارت بس غړي د هغه مجازات کوي. دا خو زه یو طرفه بولم، دا خو سروان صاحب زما فکر او نظر باندې شفافیت نشته په دې هغه کې.
بله، لیکن فکر نه کوئ چې کله مثلا په یوه ټولنه کې دو نفرو جرم کړی دی، دوی خلاف عریضه کیږي، هغه محکمې ته کش کیږي، او بل چې دغه خلاف چا اسناد نه ټول کړی، عریضه نه یې کړی، شکایت نه یې کړی، تبن چې دغه خلاف اقدام هم نه کیږي.
نو هغه خو کیږي ولې نه کیږي؟ خو هغه په داسې مورد کې کیږي محترم سروان صاحب، چې هغه شرعي نظام دی او دغه ادارې خوشي دي. دا خو ګوره د ما په فکر د نورو داسې هېوادونو تر تسلط لاندې دي چې هغه غیر اسلامي هېوادونه دي، تر کومه چې زه معلومات لرم
اسلامي هم
شته.
دا یو 144 هېوادونو کې ډېرې اسلامي هم دي، داسې نه ده چې اسلامي نشته، هر څوک شته.
په دې کې هېڅ شک نشته سروان صاحب، تا خبره زه منم، خو اما پلسې دغه د دغو هېوادونو پله درنه ده چې هغه کفرې هېوادونه دي. په دې کې خو شک نشته، ګور په سر کې امریکا ده، امریکا څو یا ماغه اسلامي هېوادونه دومره دي چې
زرملوال صاحب دا ستانکزی صاحب استاد مراغوشته یو چې تاسو ته وضاحت درکړي چې دا محکمه چیری ده، څنګه ده، چا جوړه کړې ده، څوک یې غړي دي. اول سر کې د امریکا نوم یاد کړو چې امریکا د دې محکمې غړیتوب نه لري او نه پریکړې مني. بالکل وای زه د دې پریکړو ته ژمن نه یم، او تاسو بیا وایئ چې امریکا دا کار کړی دی، مننه.
ګوره یعنې دغه نه سروان صاحب، ګوره اوس په دغه کې به نه یې، په نورو جنایتونو کې ده. ګوره دا شل کاله چې څه ده، یعنې له موضوع نه کېدی چې موږ ونوځو، دا شل کاله چې وو دغه د کرزې اداره وله، هغه نه وروسته د اشرف غني اداره وه، په هغه کې څومره جنایتونه وشوو. همدغه امریکا سر کې ده، همدا اوس ګوره غزه وګوره، ټوله غزه د مسلمانانو په وینو باندې ټوله ځمکه سره ده، یعنی د دې څوک غم نه خوري. دا
د غزې په ارتباط خو دا بنیامین نتانیاهو یې محکوم کړی دی، د هغه د نیولو حکم هم صادر کړی دی.
خو که چېرته دغه یتن نتانیاهو ونیو، نو بیا د نورم دغه شی ونیسي هغه خو هر څه تنه ګرځېد چا په استلا باندې
مخکې استانګ زی صاحب وای هغه څوک چې په وسې ورسېږي نیسي او هغه کس چې وس نه پی ورسېږي ځینې کسان شته چې دوی حکم صادر کړی دی
د زمانه
خیر پرې نه دی
نصر الله استانګ زی صاحب ده
بله اوس نشته تر اوسه پرې را سره وي غدا توزیع
او خو ډیر ویني هغه ډیر ویني ډیر معلومات لري هغه شنوم کيده ما ته معلومات ته خو زه دومره درته وایم چې ګوره هغه د پخواني شوروي د وخت نه له 1990 نه تر دغه 2000 یعنې 15 کاله پورې شي سوي دي یعنې تر دغه 2020 کاله پورې یعنی څومره جنایتونه سوي دي دغه چا پوښتنه وکړه یعنې په هغه منځنۍ درجه جګړې وې په کابل کې
ډېره مننه تاسې یعنې وایس چې دې غونه دې شوي د آینده کې دې منه کېږي پر حال ډېره مننه
بالکل 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 شفافیت نشته
صحیح سر ډېره مننه سر ملوال سه کور ودان چې له خیبر پښتونخوا څخه مو ټلیفون کړی او نظر مو څرګند کړو یو بل اوریدونکی هم شته ځان راو پیژنې آزادي راډیو مهرباني خبری وکي آزادي بله بله نوبت بوده مهرباني
خوب است نظر ما فعلا که حکم صادر کرده محکمه جزایی بین الملل است که بلاست و دیگه تغییرات انشاءالله در امارت اسلامی آورده نمیتوانه چون که اینا ناخذ حقوق بشر نیستن اینا حامی حقوق بشر هستن اگر حقوق بشر بین الملل در نظر میگرفته باشه چرا حقوق بشر مردم غزه ندارن اونا بشر نیستن مگر روزانه شب و روز کودکان و زنان
و تسل که چه ده خبری نوریده در روز پرستان اگزیس هم در تا دو ول چه پیغه برخی که هم حکم صادر کرده
فارسی گذارید من پشت را بلا نیستم برادر
خیر دیر منه نه سلامت رسای کروادن پا راتون که خبرونی تا لطفا تلفن وکی پا راتون که خبرونه مدری ده حتما تلفن وکی آلتا خپل نظر سرگن که للند خبرتی ها و روستا بیا هم در سرایو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري اتې زرته زره خلک
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسېږي له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ اخلاق ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو په روانه مایکروفون ستاسو خبرونه کې د جرمونو د نړیوال محکمې یا ای سی سی د روسي حکم چې د سه‌شنبه په ورځ صادر کړ په اړه له خپلو درنو ملمنو او اوریدونکو سره خبرې کوو د محکمې د طالبانو مشر او د ستر محکمې رئیس محکوم کړی دی او غوښتنه کړې ده چې دوی دې ونیول شي نړیوالې جزایی محکمې له دې حکم وروسته د بیلابیلو شخصیتونو د طالبانو منتقدینو د بشري حقونو پلویانو فعالانو راز راز خبرګونونه شودلې دي ډیرو یو د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ځینو خدام ویلیدي چې هیله لري چې محکمه به دا پریکړه عملي کړی سي یو شمېر نورو ویلیدي چې که څه هم محکمه به دا حکم عملي نه کړی شي خو د طالبانو په رژیم خامخا اغیز لري لکه څنګه چې مخکې ښاغلی ستانکزي هم ورته اشاره وکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله ځنډوي اغیزمنوي ممکن ځینو هیوادونو له روسیې وروسته ځینو هیوادونو غوښتي وای چې له طالبانو سره تعامل ډېر کې هغه اغیزمنوي په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره ورو
نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی ویلي د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د دوی د حکومت د قاضي القصات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی دې حکم کې چې د سې شنبه په ورځ د جولای په اتمه په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړې دي محکمه ویلی دروم د تګلارې اساس نامې د وومې مادې له مخې د ښځو نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کېږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15مې په افغانستان کې وخت د طالبانو له بیاسلې رسېدو وروسته د هغو نجونو ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایي محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. آی سی سی زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلي دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولی دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وین زبی الله مجاهد د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي عمارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولی. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي، چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
تیرگم پل پل روانیم گم غگیگم ہر پل پل روانیم گم غگیگم گم نام نام گم پل پل روانیم گم 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 ہر پل پل روانیم گم 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 گت گت گم جام جام گم پل پل روانیم پل روانیم گم 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 پل پل روانیم گم گم گم
سحر کی ماں دسہر کے فخردائی لکوی دسہر کے فخردائی لکوی فراق دشتی رنائی لکوی تر سدن کا خاک ان طرف بلان دی تہغس کی بریائی لکوی خوشنوزار داستان کرم گل تلا بنا لکوی زد داس کرم ہی تھی اشنان تزما سر کی سودا لکوی مجنون بدی بنگار شمستال تورا تورا لائی لکوی زاہم زاد رکی بانو در پدر کڑم باغ سی رضائی لکوی دا اشنا پمخ چمن گلزار پریگا پمشکی خالنا فد تاتار پریگا اے وائی ددا تو بستا غفار پریگا اس بیگار درباند نشتا بیگار پریگا واخ لو می کا تو بدر لد میو اے وائی زل می کیف تک ازگار پریگا مو تپس اشنا راغ لے دے رکی با شما بلن زما پو مزار پریگا دا اشنا دی پارا پریگا دوارا کونا خود عشبقا او جل لرا یار پریگا ایسا کی زمن مستی بے پخیمان پری روم بے شیخ کا شراور کا میں خوار پری گا ایسا کی زمن مستی بے پخیمان روم بے شیخ کا شراور کا میں خوار پری گا اے حمزہ کی سرکار دشل عشق راش بس کد دنیا کاروبار پرے گا دس تم نخیت روانی زمانی ساتماں چپلی منہ کی بنی تلے افسانی ساتماں دس تم نخیت روانی زمانی ساتماں چپلی منہ کی بنی تلے افسانی ساتماں مسخ